سنگ را گندم کند راه ما را. السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره يم. د دې نیم ساعت خبرونه په دوام کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان د بارونو چارو وزارت له پاکستان غوړي تر څو د طالبانو هغه مشران خوشی کړي چې د دوی په زندانونو کې دي او د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري وکړي. د غراز د قطر د دفتر پړه د جمهور ریاست د نن ورځې د غونډې چې د ولسمشر کرزي ځینې سیاسي جهادی رهبرانو او د غراز د امنیت له شورا سره کیږي ورسته حال هم درکو. خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
طالبانو له امریکا وغوښتل چې د دوی 15 چارواکي له ګوانتنامو زندانه خوشی کړي. د قرغزستان پارلمان موافقه وکړه چې د مناسته هوایی اډې قرارداد تمدید نکړي او پېښور ته نږدې 15 پاکستانی عسکر ووژل شول. بشپړ خبرونه. افغان طالبان وایي دوی چمتو دي چې یو برمته امریکایي عسکر له 5 جګپوړیو زندانی طالبانو سره تبادله کړي. په قطر کې د طالبانو په دفتر کې د دوی ویان شاهین سهیل اسوشیټډ پرس اژانستنن وویل تر هغه ځایه چې زه خبر یم دغه امریکایي سرتیری شدی. سوهیل زیاته کړه چې په قطر کې د خبرو تر پیل مخکې د بندیانو تبادله د طالبانو د اجنډا په سر کې ده. بل لور ته تمه وه چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانه اونۍ خبري وشي، خو اوس داسې ښکاري چې دا خبري ځنډېدلې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنس هم قطر ته خپل سفر وځنډاوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان وغوښتل چې هغه طالب مشران چې په دغه هیواد کې بندیان دي خوشی کړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل
د ماتره طالب مشران آزادول به دا فرصت برابر کړي تر څو د افغانستان د سولې علي شورا له دوی سره په افغانستان کې او یا هم په قطر کې د طالبانو د مذاکراتو د دفتر له لارې د سولې خبرې پیل کړي.
تر دې مخکې د افغان حکومت په ټینګار پاکستان شاوخوا شل طالبان له زندانونو خوشی کړي وو. او بلې خواته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت تر دې غوښتنې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي جرمني اژانس ته وویل چې پاکستان به د ملا عبدالغني برادر په ګډون یو شمېر جګپوړي افغان طالبان خوشی کړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د جوزجان د والی محمد عالم سایی پر کور د عبدالرشید دوستوم د وسلوالو کسانو حمله وغندله. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالخالق فراهی ازادي راډیو ته وویل
موږ دا حمله غندو، متاثر یم او زه د ټولو خلکو څخه خواهش کوم چې دوی آرامش حفظ کړي.
عبدالخالق فرحي زیاته کړه چې د جوزجان والی محمد عالم سایی له څه باندې 3 کلونو را په دې خوا والی دی او تر اوسه یې د دوی په اړه شکایتونه نه دي اورېدلي. بلې خواته په جوزجان کې د دوستم پلویانو مظاهره وکړه او د والی د ګوښه کېدو غوښتنه یې وکړه. دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې ویل کیږي جنرال عبدالرشید دوستم په جوزجان کې په خلکو وسلې ویشلې دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د قرغزستان پارلمان په مناسبه هوایي ډګر کې د ناټو د ترانزیت مرکز د تړلو لپاره نیټه وټاکله. وکیلانو نن رای ورکړي چې د امریکا او قرغزستان ترمنځ د غټړون د 2014 کال د جولای په 11مه پای ته ورسیږي. له پریکړې سره سم قرغزي چارواکي باید واشنگتن ته د دې اډې تر تړلو یو سلواتي ورځې مخکې مکتوب واستوي. په کار ده چې د ولسي جرګې تصویب شوې لایحه ولسمشر الماس بیگ اتمبایف توشیح کړي. له دې اډې چې له 2000 لومړي کال راهیسې نړیوال ځواکونه ترې کار اخلي، ناټو ځواکونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو اکمالات کوي او پکې نږدې 1000 تنه امریکایي عسکر دېره دي. د پېښور د شارت څنډې ته پر یو پوځي کاروان بریټ شوی دی چې پکې 15 پوځیان وژل شوي دي. د خبرې تیر شپه ناوخته د متنی په سیمه کې پر هغې مهمې لارې وشو چې پېښور له قبایلو سره تړي. د متنی د پولیسو په مرکز کې قومندان بهرام خان د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل
دغه د شپې 3 بجې دا پیښه شوې ده. ارمن 15 کسان شهیدان شوي دي او د شرپسند 4 کسان چې دي نو دا کړی خو د شپې تیار و دا هغه تیار کې بیا عزیزات سره وړي دي ځکه چې خو نن سخت فایرینګ شروع و خو دا ارمن چې دي نو دا معمول روټي سره پېښول ان کې په لارمن نو پاغي باندې نه
احسان الله احسان چې ځان د پاکستانی طالبانو ویان غني د ازادي راډیو د پېښور خبريال ته وویل د بریده د طالبانو د مشر ولی الرحمن د انتقام لپاره وشو. ولی الرحمن تیر میاشت په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکې په بریده کې ووشل شو. په ترکمنستان کې د اسرائیل لومړي سفیر د دغه هیواد ولسمشر قربان ګولی بیردی محمدوف ته اعتماد پاڼه وړاندې کړه. د ترکمنستان رسنیو نن خبر ورکړ چې شیمی تزور ولسمشر محمدوف ته د اسرائیل د جمهور رئیس شیمون پیرس لیک هم وسپاره. په دې بلند لیک کې د ترکمنستان له ولسمشره غوښتنه شوې چې اسرائیل ته ورشي. تزور دوهم کس دی چې اسرائیل ترکمنستان ته د سفیر په توګه معرفي کړ. لومړی نوماند روی فین دانیال و چې پخوا د اسرائیل د استخباراتو موساد غړی و، خو داسې خبر ورکړل شوی چې له دې نوماندۍ سره د ترکمنستان جنوبي ګاونډي ایران مخالفت کړی و. اسرائیل او ترکمنستان په 1992 کال کې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. د عراق په دوو ولایتونو کې چې اکثریت یې سنیان دي، خلک د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون کوي. دوه میاشتې مخکې د عراق په نورو ګڼو سیمو کې دغه انتخابات ترسره شول. نږدې 2,000,000 کسان به په انبار او نینوا ولایتونو کې نن رای ورکړي او د ولایتي شوراګانو استازي به انتخاب کړي. د عراق له 13 ولایتونو څخه په 12 کې په اپریل کې انتخابات وشول، خو په دغو دوو ولایتونو کې چې د عراق په لویدیځ کې دي د ناامنیو له کبله انتخابات وځنډېدل. په نینوا کې د 9 څوکیو لپاره انتخابات کېږي او په انبار کې د 1.5 څوکیو لپاره.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولسمشر حامد کرزی د ارک په مانی کې له جهادي سیاسي مشرانو او له ملي امنیت شورا سره په قطر کې د طالبانو د دفتر پړه بیا خبرې ترې او سلام مشورې پیل کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غواړي چې ترڅو هغه پاکستان غواړي هغه طالبان خوشی کړي چې د دوی په زندانونو کې دي او د سولې په پروسه کې له کابل سره رښتینی همکاري وکړي.
تر ټولو ګټور او اجل ګام به په پاکستان کې د هغو افغان طالب مشرانو آزادول دي چې د تېرو څو کلونو په جریان کې د پاکستاني چارواکو لخوا نیول شوي.
دا هم اوري چې د پاکستان پوځي چارواکي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر په جوړولو او له امریکایانو سره خبرو ته د دې ډلې په چمتو کولو کې اساسي رول لوبولی دی. پروانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له نوي حکومت نو غوښتل چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د کارتونو موده وغځوي. په ترکمنستان کې د اسرائیلو د سفارت د پرنستل کېدو موضوع هم څېړو. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 100.15 صفه د سهار لونه د ماخام تر پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر یو ځل بیا له جهادي سیاسي مشرانو او د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه سلام مشورې کوي. دا چې دا سلام مشورې پر کوم موضوعاتو دي او آیا د افغانستان د حکومت دریس چې پرونی څرګند کړو چې ترڅو پورې په قطر کې له طالبانو سره خبرې نه کوي تر کومې چې دغه پروسه افغاني شوی نه وي او دغه راس د طالبانو د اسلامي امارت نوم له دفتر نه وي اخوا شوی، نو ترڅو پورې به افغان حکومت پوینا دوی د خبرو اترو پروسه کې برخوان اخلي. همدا شیبه احمد زبیر شمن را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. ژمن صاحب، په ار کې چې کوم خبرې نن د ولسمشر کرزی او د دې مشرانو ترمنځ روانه وي، کله خبرې پای ته رسیدلې او یا رواني ورستي جزئیات څه دي؟
البته د جمهوریت ریاست چارواکو تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې د ننیو سلام مشورو نتیجه څه وه. خو تیر ورځ چې جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دوه ځله په قطر کې د طالبانو دفتر په اړه خبرې وکړې، نن د جمهوریت ریاست چارواکو ویل چې ولسمشر یو ځل بیا له سیاسي مشرانو او د سولې اداري شورا له اجرایوي هیئت سره سلام مشورې پیل کړې دي. په دې اړه چې قطر ته د سولې شورا پلاوی لاړ شو کنه او له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر ځنډېدلې خبرې بیرته پیل شي او کنه. البته د یادولو وړ ده چې د جان کیری د بهرنیو چارو وزیر د امریکا تیر ورځ ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړی چې د قطر حکومت د طالبانو د دفتر نه هغه د سیاسي دفتر په نوم د اسلامي امارت په نوم د سیاسي دفتر لوحه لری کړې ده. همدارز هغه ویلي چې امریکا هم مخالفه ده له دې سره چې له دې سیاسي دفتر نه د سیاست لپاره ګټه واخیستل شي، بلکې دغه دفتر باید یوازې د مذاکرات لپاره وي. د سه‌شنبه پر ورځ طالبانو دغه دفتر پرانیست د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم او همدارز خپل بیرغ یې هلته پورته کړ. نو د کار د افغانستان د حکومت هغه غوسه را وپاروله او حکومت سم د لاسه پریکړه وکړه چې له امریکا سره امنیتي تړون باندې خبرې ځنډوي او سولې شورا هم خپل هیئت د قطر ته نه استوي. نو تر اوسه پورې نتیجه نه ده معلومه شوې. د ارګ چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې د نویو سلام مشورو نتیجه څه وه. خو داسې امکان شته چې دغه خبرې د امریکا سره په امنیتي تړون باندې له سره بیرته پیل شي. په راتلونکو ورځو کې به په دې اړه د چارواکو نظرونه له خپلو اورېدونکو سره شریکو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد زبیر شمنو چې په ارګ کې د ولسمشر کرزي او یو شمېر سیاسي مشرانو ترمنځ د قطر د دفتر په اړه د سلام مشورو او په دې اړه چې آیا افغان د سولې عالي شورا به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي او که څنګه وروستي معلومات در سره شریکول. دا چې د ارګ له ماړې څخه هر ډول اعلامیه خپرېږي او یا په دې اړه وروستي معلومات راځي د ازادي راډیو د نن ورځې او سبا په خبرونو کې وروستي او تازه معلومات اورېدلای شي. په عین حال کې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه غواړي ترڅو د طالبانو هغه مشران خوشي کړي چې د دوی په زندانونو کې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغو کسانو خوشي کېدل په افغانستان او یا هم په قطر کې د سولې له مذاکراتو سره مرسته کولای شي. په دې اړه نسیم شفق رپورټ لري.
کله یوی خو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو پر سرنګوالي توند خبرګونونه وښودل، له بلې خوا یې له پاکستان څخه غوښتي چې د طالبانو مشران له زندانونو خوشي کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي کا پاکستان رښتیا هم په عمل کې د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته وکړي، نو په اوس وخت کې تر ټولو ګټور ګام د هغو مطرحو طالب مشانو خوشي کېدل دي چې د پاکستان په زندانونو کې شپې سبا کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشانو آزادې دل به په افغانستان او یا هم قطر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي.
په دې حاضر مرحله کې تر ټولو مهم ټکی دا دی چې د پاکستان دولت دا رښتینی اراده لري چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه رښتینی او عملي ملاتړ وکړي. نو تر ټولو ګټور او عجل ګام به په پاکستان کې د هغو افغان طالب مشرانو آزادول دي چې د تیرو څو کلونو په جریان کې د پاکستاني چارواکو لخوا نیول شوي. د دې مطرح طالب مشرانو آزادول به دا فرصت برابر کړي تر څو د افغانستان د سولې عالي شورا له دوی سره په افغانستان کې او یا هم په قطر کې د طالبانو د مذاکراتو د دفتر له لارې د سولې خبرې پیل کړي.
په دې اړه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول تر ټولو مهم دی، ځکه په تیرو 12 کلونو کې د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې وو او له هغه ځایه په افغانستان کې جنگ رهبری کاوه. د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه افغان چارواکي په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر پر سرنګوالي سخت خبرګونونه وښودل. د همدې خبرګونونو په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د قطر دولت د طالبانو له دفتر نه د اسلامي امارت د سیاسي دفتر لوحه لري کړي او دا دفتر یوازې د مذاکراتو لپاره دی. پاکستان تیر میلادی کال شاوخوا شل تنه طالب مشران د افغان حکومت په غوښتنه خوشی کړي وو، خو پاکستان تر اوسه پورې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا له غوښتنې سره سره د طالبانو دویمه درجه مشر عبدالغنی برادر او یو شمیر نور نه دی پریخي. په عین حال کې د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجدا وایي د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې له روانو هلو ځلو سره ډېره مرسته کوي، خو د په خبره پاکستان به د طالبان ژر آزاد نه کړي.
په شان په خو د خلک خلاص شي خو بیا د هغوی سرک نه لګېد چې دوی چیرته لاړل. خو د دې نه وروسته چې په قطر کې مذاکرات شروع کېږي کېدای شي چې د دوی نقش مثبت وي. خو دلته یو بل مشکل شته، هغه دا دی چې هغه کسان چې د پاکستان په بندیخانو کې دي لکه ملا برادر، دغه کسان دي چې همدغه د قطر د پروستې بنیانګزاران و د کوشش وکړي چې طالبان د پاکستان د منګولو څخه وژغوري. نو پاکستان دا خلک هیڅکله هم نه بخښي، دوی به ډېر ژر آزاد نه شي.
د پاکستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې له دې سره په افغانستان او پاکستان کې سوله او ثبات رامنځته شي. خو د سیاسي چارو افغان کتونکی وحید مجد ټینګار کوي چې اسلام آباد د سولې په برخه کې د قطر له پروسې څخه خوښ نه دی او په یو ډول یې د سبوتاژ یا ګډوډولو هڅه کوي. افغان حکومت څو ځلې په دې هیواد کې د سولې د پروسې سره د پاکستان پر صادقانه همکاري او ټینګار کړی، خو د اسلام آباد لژمنو سره سره سیډونکي وایي پاکستانی چارواکي په دې برخه کې دوګونی سیاست پر مخ وړي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه غواړي تر څو د طالبانو هغه مشران خوشي کړي چې د پاکستان په زندانونو کې بند دي. وسله وال طالبان بیا وایي چې د بندیانو تبادله د دوی د خبرو په ایجنډا کې لومړی ځای لري. په دوحه کې د طالبانو ویندوی ویل چې دوی تیار دي چې یوازینی امریکایي اسیر له خپلو بندیانو سره تبادله کړي. له عصمت ساروان په دې اړه نور اورو.
د وسلوالو طالبانو یو ویندوی د پنجشنبې په ورځ وویل دا ډله تیاره ده چې له ګوانتنامو څخه د خپلو 15 بندیانو د خلاصون په بدل کې د ښه نیت په توګه هغه امریکایي عسکر خوشی کړي چې په 2009 میلادي کال کې نیولی و. طالبانو دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې روانه اونۍ د قطر په مرکز دوحې کې دفتر پرانستل شو. طالبانو د 2009 میلادي کال د جولای په 10مه یو امریکایي سرتیری ونیو. با برگدال چه باور کیجی اوس په پاکستان کې یوازینه امریکایی عسکر دی چې طالبانو ژوندی نیولی دی. د طالبانو د دوحې د دفتر ویندوی شاهین سهیل اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته وویل تر کومه ځایه چې دی خبر دی برگدال په شهالت کې دی. دوونه ویل چې برگدال اوس چیرې دی. د برگدال کورنۍ ته د رواني میاشتې په لومړیو کې د نوموړي له لوري یو لیک ورسید. خو دوی ونه ویل چې د په دغه لیک کې څه لیکلي دي. سهیل شاهین وویل حتی د خبرو تر پیلولو مخکې هم د بندیانو تبادله د طالبانو لپاره لومړیتوب لري. کله چې له د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د برگدال په اړه پوښتنه وکړه نو شاهین وویل لومړی باید بندیان خوشی شي، هغه به تبادله شي، بیا دوی غواړي چې ګام په ګام د وړاندې تک لپاره د اعتماد د رامنځته کولو لپاره پل جوړ کړي. تاکل شوه ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ دوحې ته لاړ شي څو هلته د سوریې په اړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. ګومان کیږي چې ښاغلی کیری به په دغه کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ له طالبانو سره هم وویني.
خبری مجله اوري. د بخنې نړیوال سازمان پر افغان حکومت او متحده ایالاتو غږ کړی چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې دی د بشري حقوقو موضوع ته جدي پام وکړي او هغه اندېښنې دی لری کړي چې ویل کېږي دغه پروسه په دې پروسې پر اساس به په افغانستان کې هغه کسان مسؤلیت ومومي چې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کړې ده. د بشري حقوقو د سازمان یوې غړي حوریه مصدق ازادي راډیو ته ویل
د نړیوال بخښنې سازمان د امریکا حکومت او افغان حکومت سره تخصصي غوښتنه کړې ده چې اوس چې د طالبان دفتر د قطر کې پرانستل شو او اوس چې امریکا او د افغان حکومت غواړي چې طالبان څخه د سولې او یو دوامدار سولې او د جګړې لارې یو حل پیدا کړي، خو دا غواړي چې د افغان خلک د بشری حقوقو باید تر پښو لاندې نشي او همدارنګه د امریکا او افغان حکومت داسې غوښتنه کړې ده چې باید د دې مذاکراتو یو سوره لاین یا سوره خط تقریبا پرانست شي چې د دغه سوره لاین مطلب دا دی چې د افغانستان د اساسي قانون د افغانستان هغه نړیواله کنوانسیون او قوانینو چې افغانستان یو عضو ده او همدارنګه د افغان خلک د بنیادی بشری حقونه باید ترسازش او سیاسي معاملو پکې نشي.
د بخنې د نړیوال سازمان غړي حوریه مصدق و چې وایي امریکا حکومت او افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بشري حقونو موضوع ته جدي پام وکړي. وړاندې په خبرونه کې هم دا اوري چې د پاکستان پوز وایي د قطر د خبرو اترو لپاره دوی لازمي اسانتیاوي برابر کړي او په دې برخه کې مهم رول دوی لوبولی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت مختلف وکړي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر په جوړولو او له امریکایانو سره خبرو ته د هغوی په چمتو کولو کې اساسي رول لوبولی دی. پاکستاني چارواکو رویټرز خبری آژانس ته ویلي که د دوی هڅې نه وای ناممکنه و چې طالبان دې له امریکایانو او افغان حکومت سره خبرو ته تیار شوي وای. عصمت سروان پر ریپورت لري.
پاکستانی او امریکایی چارواکي وایي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره خبرو ته د طالبانو په تیارولو کې د پاکستان پوز مرکزی او اصلي رول لوبولی دی. رویټرز خبري اژانس د پاکستان د پوز دا رول له هغه تصور سره متفاوت بللی چې د پاکستان د پوز په اړه تر اوسه پورې موجود وو. د دې اژانس په وینا تر اوسه پورې په واشنګټن کې د پاکستان پوز ته په سیمه کې د سولې د تخریبوونکي قوت په سترګه کتل کېدل. ټاکل شوې ده چې د امریکا او طالبانو استازي په راتلونکو څو ورځو کې په دوحه کې وویني. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانستان په جګړه کې د ګاونډي پاکستان رول مبهم دی. دا هیواد له یوې خوا د امریکا د متحدو ایالاتونو متحد دی، خو له بلې خوا په افغانستان کې پر طالبانو د نیابتي جګړې د پرمخ بیولو لپاره د دې ډلې د ملاتړ اوږده سابقه لري. لویدیز چارواکي باور لري چې پاکستان شای اوس له ځان سره دا حساب کړی وي چې ګټې په دې کې لا ښه خوندي کېدای شي چې د سولې منځګړی شي، ځکه چې په نتیجه کې به په کابل کې یو داسې دوست حکومت رامنځته شي چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو ترڅنګ پاکستان ته د ګډوډیو د خپرېدو مخه نیولی شي. ریوټرز وایي څو تنو پوځي او ملکی چارواکو ورته وویل چې پاکستان د طالبانو قمندانان وهڅول چې له امریکایانو او افغانانو سره خبرې وکړي او همداراز هڅه وکړي چې دوی قانع کړي چې د خبرو پیلولو په ګټه دي. ریوټرز خبري اژانس وایي د پاکستان یو پوځي چارواکي ورته وویل د دوی له هڅو پرته ناممکنه و چې طالبان دې حاضر شوي وای. طالبانو ته دوی قناعت ورکړ چې د افغانستان ګټې په دې کې دي. دوی وایي همداراز بو نوري خواوی راضي کړي. دغه پاکستانی پوځي چارواکي نه غوښتل چې نوم یې خپور شي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکي وویل چې د اپریل په میاشت کې په بروکسل کې د افغانستان د ولسمشر، د پاکستان د پوځ د لوی ترستیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غونډې د دوه هېد خبرو د پریکړې لپاره اساسي رول درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رویټرز خبري اژانس ته وویل دغه هیواد په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د حکومت له استازو سره د طالبانو د مشرانو د پټو خبرو د لارې له اوارولو سره مرسته وکړه. رویټرز وایي پاکستانی چارواکي په خصوصي خبرو کې مني چې د افغان طالبانو ملاتړ د دوی لپاره د سر او مال په لوی قیمت تمام شوی دی. پاکستانی پوځیانو اوس په خپل خوره کې له طالبانو سره جنگی شي.
افغانستان کې د ځوانانو یو شبکې له جمهور رئیس نه غوښتي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوی رئیس او غړي وټاکي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانانو فعال شبکې اوس فعالانو شبکې وایي چې د دې کمیسون د رئیس او غړو کاري دوره پای ته رسیدلې او د کار دوام یې غیر قانوني دی. له ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ اورو.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې وایي سره لدی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر او غړیو کاري دوره پای ته رسیدلې، خو تر اوسه جمهور رئیس په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی. د دې شبکې مسولینو د پنځشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر او غړیو فعالیتونه غیر قانوني دي. د یادې شبکې ویان میسم احسانی په دې اړه وویل
تقریبا لیوی مشت ډیره موده کیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس او زینو کمشنرانو کاری دوره پای ته رسیدلې او د اساسي قانون په اساس دا کار یو خلاف عمل دی، خو بیا هم دوی په غیر قانوني توګه خپل کارونه ته دوام ورکړ. تر اوسه په دې برخه کې هیڅ توجه نه ده شوې. دا کار زموږ د جدي اندېښنو سبب شوی دی.
د ریپورتونو په اساس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس فضل احمد مانوي او کمشنرانو کاری دوران دی یو میاشت مخکې پای ته رسیدلی ده. د انتخاباتو د نوي قانون په اساس چې تر اوسه ولسی جرګې تصویب کړی، د دې کمیسون مشر او کمشنران د یوې کمیټې لخوا ولسمشر ته د تایید لپاره معرفي کیږي. د غوروي په دې کمیټه کې د سترې محکمې رئیس، د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس، د مدني ټولنې یو تن استازي، د شپږو سب شویو حزبونو د رهبرانو چې کم تر کم شپږ غړي په پارلمان کې وي او د ملي شورا رئیسان شامل دي. د تیرې سې شنبې په ورځ ولسمشر حامد کرزي یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو د قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو قانون به له توشه کېدو وروسته د دې کمیسون مشر او غړي انتخاب کړي.
ان شاء الله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیلات او صلاحیتونو قانون د ولسی جرګې لخوا تصویب شوی چې دویم وار به ماته ورسیږي او زه به دواړه قوانین توشه کړم چې په اساس به هم انتخابات ترسره کیږي او هم به د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې تغییرات رامنځته شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر او کمشنرانو د ټاکل کېدو په اړه د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له لسو میاشتو څخه کمه موده د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته پاتې په خاطر د یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي چې جمهور رئیس غواړي خپل کسان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې وټاکي، خو د جمهوري ریاست چارواکو دغه ادعاوې رد کړې دي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له نوي حکومت نه وغوښتل چې په هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د کارتونو موده وغځوي. د دغو کارتونو موده د روان میلادي میاشتې تر پای ختمیږي. د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوري دغه غوښتنه د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې وکړه. جمیله ظریف په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د کارتونو موده شاوخوا لس ورځې وروسته ختمیږي، افغان حکومت د دې هیواد له نوي حکومت نه غوښتي چې د دې کارتونو موده وغځوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري د پنځشنبې په ورځ د کډوالۍ او پناه غوښتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د پاکستان له حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه وویل چې د کارتونو د مودې له ختمېدو مخکې به په دې هکله له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي.
په پاکستان کې زموږ د 1.5 میلیونه افغانانو د پاتې کېدو د کارتونو موده د ختمېدو په حال کې ده. موږ یو ځل بیا د پاکستان له حکومت نه غواړو چې د دې کارتونو د تمدیدېدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. موږ د پاکستان د کډوالو او سرحدونو وزیر د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه رابللی دی څو له هغه سره په دې برخه کې خبرې وکړو.
جماهیر انوری هم در از وویل چې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په راتلونکي درې اړخیزه غونډه کې هم په دې هکله خبرې وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د کارتونو موده د 3 کلونو لپاره وه چې د 2012 میلادي کال په وروستیو کې پای ته ورسېده، خو بیا شپږ میاشتې نوره هم وغځول شوه. د رپورټونو له مخې دا مهال شاوخوا 1.1 میلیون افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې له 13 کلونو راهیسې شاوخوا 15.1 میلیون افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو چارو وزیر وایي چې د یو شمېر نړیوالو ادارو په مرسته له بهر نه راستانه شویو کډوالو او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي کډوالو سره د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې مرسته کړې. خو په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي وویل چې لا هم افغانستان ته د راستانه شویو کډوالو په وړاندې ځینې ستونزې موجودې دي. بوشاک وویل چې باید د دغو ستونزو د حل په برخه کې جدي پاملرنه وشي.
دا لوی چیلنجونه دي. په دې کې د امنیت مسأله راځي، کرنیز پرمختګونه پکې شامل دي، په دې کې په عمومي توګه کار پیدا کول شامل دي تر څو خلک خپلو کورنیو او بچانو ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغه ټینګار وکړ چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنېدو لپاره UNHCR له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو سره همکاري ته دوام ورکوي.
اسرائیل د ایران په گاوند ترکمنستان کې خپل لومړی سفارت پرانیستی. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو خبر ورکړی چې د لومړي ځل لپاره حکومت له اسرائیلو سره د مرکزی آسیا په دې هیواد کې سفارت د پرانستلو موافقه وکړه. ترکمنستان له ایران سره 1000 کیلومتره اوږد سرحد لري. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه رپورټ لیکلی چې مهمې برخې له فرح هیواد اورو.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کولی بیردی محمد دوف د اسرائیلو د یو لوړ رتبه ډیپلوماټ شامی تزور باور لیک ومنه. د بې طرفه ترکمنستان په نوم د حکومتي ورځپاڼې د راپور پر اساس د اسرائیلو ډیپلوماټ شامی تزور د ترکمنستان جمهور رئیس بیردی محمد دوف ته د خپل جمهور رئیس شمون پیرس سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کړې. شمن فیروز د ترکمنستان جمهور رئیس په خپل لیږل شوي پیغام کې لیکلی دی غواړي له ترکمنستان سره چې اکثره اوسیدونکي مسلمانان دي او یو سیکولر هیواد دی بشپړه ډیپلوماتیکي مذاکرې او اړیکې تاسیس کړي. دا راز د اسرائیلو ډیپلومات شامی تزور د ترکمنستان جمهور رئیس بیردی محمدوف ته بلنه ورکړه چې د لومړي ځل لپاره له اسرائیلو څخه لیدنه وکړي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر اساس د اسرائیلو او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت ترکمنستان سره ډیپلوماتیکي اړیکې په 1401 هجري شمسي کال چنګس وې. اسرائیلو په 1408 کال د لومړي ځل لپاره د ترکمنستان مرکز اشقاباد ته د سفیر لیږلو پلان اعلان کړ، خو اشقاباد هیڅکله د اسرائیلو د سفیر په توګه د لومړي کاندید ریوین دانیل باورلیک قبول نه کړ. دانیل د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد پخوانی ایجنټ و. د راپورونو پر اساس ترکمنستان ته د سفیر په توګه د ریوین دانیل معرفي کېدل ایران ناراضه کړ. د راپورونو پر بنسټ روسیې ریوین دانیل په 1951 کال له مسکو څخه د جاسوسۍ په تور وایستی. ترکمنستان په خپل هیواد کې د اسرایلو د سفیر په توګه دوهم کاندید هم رد کړ، خو بل اخره تر څو میاشتو خبرو وروسته د شامی ته زور باور لیک ومنه. د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې ترکمنستان دوهم هیواد دی چې له ایران سره سرحد لري او اسرایل خپل سفیر ورلیږي. اسرایل د ایران په یو بل ګاونډي هیواد آذربایجان کې لوړاندې استازي لري. د آذربایجان او اسرایلو ترمنځ د غشتلو اړیکو ایجاد د ایران د اندېښنې سبب ګرځېدلی دی.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو شپږنیم بجې کې دونکو دي د نن ورځې ورسې خبري مجله درته